په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. و بوري چې د حکومت اجرایی رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د اقتصاد په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشې کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي، نو د سولې په پروسه اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته تللی څو په وفا کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر محاکمه نن په بنو ښار کې وشوه. پوره خبرونه. عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشې کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي، نو د سولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ښاغلي عبدالله دا خبرې نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې کړي دي. ای وی ځینې کارونه شوي، لا غیر ډلې د طالب بندیانو د خوشې کول چې هغه په ښه نیت دي، خو که چیرته دا کارونه کمپاینی بڼه ولري او په انتخاباتي کمپاینونو وتړل شي، نو بیا اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ولسمشر ماڼۍ د ښاغلي عبدالله د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غني تېر اونۍ د 900 طالب بندیانو د خوشې کولو فرمان صادر کړی او تر دې دمه 1500 طالب بندیان د افغانستان له بېلابېلو زندانونو خوشې شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ څو په اوفا کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. د ملي امنیت شورا نن په خپله ټویټر پاڼه دا خبره خپره کړې. ښاغلی محب د روسیې په اوفا ښار کې دې غونډې ته د روسیې د ملي امنیت صلاحکار په بلنه ورغلی. تمه ده د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د جون 13 تر 14 دوام وکړي. د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د روسیې د ملي امنیت شورا له خوا ترسره کیږي، چې دا وار د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو څخه باندې 100 استازي پکې برخه اخلي او په مهمو نړیوالو امنیتي مسائلو بحث کوي. نن د جون ولسمه د وچکالۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دښتو د سمسورولو او د ښار ازمکو د تخریب د مخنیوي د هڅو په هدف نمانځل کیږي. که څه هم سږ کال د افغانستان په ګڼو سیمو کې اورښتونه شوي، خو لا هم په ځینو سیمو کې د وچکالۍ خطر موجود ده. جوزجان یو له هغو سیمو ده چې وچکالۍ مالداران ځپلي دي. د جوزجان یو اوسیدونکي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل: ما درې سوه پسان درلودل، اوس لس دانې هم نه لرم. وچکالۍ هر څه را ختم کړل. د جوزجان د کرنې ریاست تاییدوي چې وچکالۍ او شنې سیمې ختمې کړې او څاروي د واښو د نشتوالي په خاطر تلف شوي. مخکې د افغانستان د کرنې وزارت ویلي په زیانمنونکو سیمو کې د مالدارانو د زیانونو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر نن دوشنبه په بنو ښار کې محکمې ته ورسول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی حنیف پښتون مشال راډیو ته ویلي علي وزیر نن په ډاډه زړه محکمې ته ورغی او دوی بل قانون سره سم د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه جاری وساتي.
علي وزیر ډېر مطمئن و او په ډېر ګڼ شمېر ملګري هرغلی وي. میزه دا ډډګرنه ورکوي خپل قوم خپل ولست چې میز پدا جلینا پدا بوند میش څوک نشي ویراولای. میش نور افسله هم سره مضبوطی دي. امیش د قانون او د آئین د سیورو لوند خپل جدوجہد تحریک دا ان شاء الله دغه سي جاری وي.
د جنوبی وزیرستان د خلکو د استازي د مې پښپګوشتمه د شمالي وزیرستان د خړکمر تر پیخي ورسته باندې چول شوې او ترغه ورسته د پاکستان د پارلمان بل غړی او د پښتون ژغورنې یو مشر محسن داوړ هم بندي شوې. علي وزیر او داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي پاوز تورنوي چې د مې پښپګوشتمه په خړکمر کې پر سولېزو مظاهره شانو ډزې کړي، د هغوی ديار لس کسانی وژلي او تر څلوېختو زیاتې ټپيان کړي. د پاکستان پاوز بیا دا ادعا کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر یو پوسټه بریدو شو چې د دوی 15 عسكري جوړبل کړل او د پاوز په هوایي په ځوابي ډزو کې د دوی په وینا یوازې درې ولسی کسان وژل شوي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د دویمې دورې لپاره د هندستان د صدر اعظم په توګه د وفادارۍ لوړ وکړه. له مودی سره پر یو وخت په هندستان کې د شپږونیو پر مهال په شویو انتخاباتو کې بریالی استازیو هم د وفادارۍ لوړ وکړه. د هند صدر اعظم نریندر مودی لوړ وکړه چې د هیواد د اساسي قانون ټولې مادې به هیڅ چاته له امتیاز ورکولو پرته عملي کړي. د لوړې مراسم د هندستان په مرکزي پارلمانیا لوک سبا کې جوړ شوی و. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي تر لسو ورځو پورې به د بډایه شوي یورانیم ټاکلې اندازې څخه واوړي. د دې ادارې ویان بهروز کمالوندي د عراق د درنو اوبو له زیرمې د رسنیو د استازیو د لیدنې پر مهال وویل لنن نه به د بډایه شوي یورانیم له 300 کیلوګرامه ټاکلې اندازې د اوښتو ورځې وشمارو. هغه وویل د جون په 8مه به ایران له دې اندازې واوړي. د ایران د اټومي انرژي سازمان داسې وخت د بډایه شوي یورانیم له ټاکلې اندازې د اوښتو خبره کوي چې دا هیواد باید د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د تړون په اساس له 300 کیلوګرام زیات بډای شوی یورانیم ونه ساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف څو وخت مخکې اروپایي قدرتونو ته شپېته ورځې وخت تاکلې و چې د دوی ترڅنګ ودرېږي کنه د بډای شوی یورانیم زیرمه کول به پیل کړي. امریکا لکه چې له ایران سره له اټومي تړون وتله په دغه هیواد کلک بندیزونه لګولي او ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون یو تیروتنه و. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. لوبه د انګلستان په تاونټن لوبغالي کې روانه ده او تر دې دمه ویسټ انډیز د یو لوبغالي په سوځیدو یو سلو درې پنځوس منډې کړي دي. د پرونی مسابقې ګټونکي بیا چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ و هندو تمه ده افغان ټیم هم سبا سه شنبه له انګلستان سره لوبه وکړي.
له سفی ولستان اگزیمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کیدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیتو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي.
البته اگر باز این و اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شود، باز به تاثیر اصلی خود از دست میده.
لزندانونو د طالب بندیانو خوشی کیدل د انتخاباتي له خوشی کیدو لپاره د انتخاباتي کمپاین لپاره هم ګټه اخیستل کیدی شي. په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر اخیستای.
فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د رچاد لپاره چې دوی خوشی کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي.
په دې وروسته کې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې هم د طالبانو له بندیانو یو زیات شمېر کسان خوشی شوي. په کندوز کې بیا یو شمېر دغه خوشی شوي د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي.
یو 500 ورځې دلته بندي وم، څه ظلم سکرجه چې وایه په ما باندې وشو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې درتر خپرو. د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه چې ازادي راډیو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهې صندوق یونیسف سره په ګډه ترتیبوي، او دغه راز د سپورت. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د حکومت اجرایه رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشی کیدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت او اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا ته د غونډې تر پیلېدو مخکې خبر اعلان ته وکړې. هغه که څه هم د کوم مشخص مشخص نوم وانخیست، خو ویل چې د سولې روانې هلې ځلې په یو کس پورې تړلې نه دي، او که داسې وي پر دغو هڅو به اغیز وکړي. په اوس وخت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې غونډې کړې، تر ډېره د سولې دغه هڅې مخته وړي. او افغان ولسمشر اشرف غني هم د تیر اختر کوچنی اختر په مناسبت یو اقدام کړی، افغانستان له زندانونو د په سلګونو طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. د دغه پروسې په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر اوسه په سلګونو طالب بندیان خوشی شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
لزندان څخه د طالبانو خوشی کول د سولې خبرو ته د نږدې کېدو هڅه او کې انتخاباتي کمپاین. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وی یو شخص د افغانستان د سولې اتل نشي کېدی. که د طالب زندانیانو خوشی کول د انتخاباتي کمپاین برخه شي، نو دغه ډول اقدامات به د سولې بهیر ته زیان واړوي.
اقداماتی صورت گرفته از جمله رهایی
د طالب زندانیانو خوشی کولو په ګډون وروستي اقدامات د خنیت لپاره وو، خو کچیری دغه ډول اقداماتو ته کمپاینی بڼه ورکړ شي او له انتخاباتي کمپاینونو سره ارتباط ورکړ شي، نو تاثیرات به کم شي. زموږ اراده دا نه ده چې زرګونه کسان دي د ټول عمر لپاره په زندان کې پاتې وي او یا دې جګړه دوام ومومي. خو د انتخاباتي کمپاین موده رانږدې شوې ده. که د سولې خبره کوو، نو سوله په یو شخص پورې اړه نه لري او یو شخص نشي کولی چې د سولې اتل شي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل، خلکو ته کار او خدمت کول په ځانګړې توګه سوله د دولت مسؤلیت دی او دولت باید د خلکو سالم استازیتوب وکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس د وزیرانو شورا په تیره غونډه کې دې ټکي ته په اشاره سره چې دولتي امکانات باید د انتخاباتي کمپاین لپاره ونه کارول شي، ویلي و چې په دولتي ادارو کې د ځینو اشخاصو مقرري سیاسي بڼه لري او زیاته یې کړه چې انتخاباتي فضا ته په کتو سره د جمهوري ریاست د نوماندانو اندېښنو ته باید پام وشي. که څه هم چې د دوشنبې ورځې په غونډه کې ښاغلی عبدالله د انتخاباتي کمپاین په اړه کوم ځانګړي نومان ته اشاره ونه کړه، خو تر دې وړاندې د جمهوري ریاست نوماندانو په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې ولسمشر د تیرو کلونو د ځینو نیمګړو پروژو په پرانیستلو سره د ځان په ګټه کمپاین کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس غني تیره اونۍ له زندانونو څخه د 900 طالب زندانیانو د خوشي کولو فرمان ورکړ او د دې فرمان له مخې تر دې دمه د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب زندانیان خوشي شوي دي. د جمهوري ریاست ویاندویانو په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید آزادۍ راډیو ته ویل، دوی اندېښنه لري چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتو جنجالي تجربه تکرار نشي.
بعضی از مخالفین سیاسی حکومت
د حکومت ځینو سیاسي مخالفینو دې ټکی ته اشاره کړې وه چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د طالبانو او جمهوري ریاست د ځینو نوماندانو ترمنځ تړون شوی وو چې له مخې به د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د رای ورکولو فرصتونه برابر کړي او یا په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. نن چې هم د ځینو نوماندانو لخوا کومه اشاره شوی د 2014 کال د تجربو تکرار ویره ده، له بده مرغه هغه اقدامات نه کیږي چې د غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیسي. ښاغلی رشید وایي چې په ځینو مواردو کې د ځینو نوماندانو له لوري کمپاینی حاصل لیدل شوی دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال او ولسمشر غني ته نږدې شخص نذیر احمدزی وایي چې د دې اقداماتو هدف سولې ته رسیدل دي، نه انتخاباتي کمپاین. د ښاغلي احمدزی په خبره خلک د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې سولې ته د رسیدو په لار کې مرسته وکړي. باید داسې څرګندونې ونه شي چې په نتیجه کې پر انتخاباتو باندې د خلکو باور ته زیان ورسیږي.
هر هغه اقدام چې واقعي سولې ته مونږ رسیږو او د مونږ ملي کرښې چې محفوظې وي هغې ته مونږ هرکلی وایو. محبسونه ډک دي، هغه ډک نو دلته د سولې په خاطر باندې تاسو ګورئ چې دا ډېر اوږد جنګ ده، یو بل اعتماد منځ کې نشته. نو د اعتماد د راوړلو په صورت کې طبعاً باید یو اقدام وشي. نو دا یو ښه اقدام ده، په دې کې ملت کومه ملاحظه نه لري. مونږ غواړو چې سولې ته ځان ورسوو.
د احمدزی په وینا خلک له ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سولې د ټینګښت سبب شي او باید داسې څرګندونې ونه شي چې انتخاباتو باندې د خلکو باور ته زیان ورسیږي.
د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلاو چې د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه نور حال واورو. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې خبریالانو ته وویل چې له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. هغه مشخص د چا نوم وانخیست، خو ښاغلی عبدالله او دغه راز افغان ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته دواړه درېدلي دي. هغه انتخابات چې په پام کې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. په همدې موضوع مو چې آیا ال زندانونو د طالب بندیانو له خوشی کېدو څخه د انتخاباتي کمپاین لپاره هم ګټه اخیستل کېدای شي کنه. په دې اړه مو د چارو له یو کتون کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي نظر اخیستی. د ازادي راډیو خبري اجمل تورمان ورسره مرکه کړې او په سر کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د نننۍ څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتې ده.
زه فکر کوم چې کڅوک دلته خوشی کېږي او همدلته پاتې کېږي او انتخاباتو کې شرکت کوي او هغه د مخالفینو له ډلې د خوایي په هر صورت کې فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د هغه چا دپاره چې دوی خوشی کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي او زندان کې اوسېدلی دي او زندان یې تېر کړی دی، هغه نو بیا په اسانه نشي کولی چې راووځي کور ته لاړ شي بیا ټکټونه واخلي. نو فکر کوم چې دا هغه اوس نیت دی سولې د خبرو په مورد کې او هغه لویه جرګه چې دوی راغوښتې وه مشورتي او خلکو ترې خواهش وکړ چې 120 نفر طالب زندانیان باید خوشی کوي او یو غږ پکې پورته شو چې هر څومره ډېر کولی شي خوشی کوي او دوی هم هماغونه په سلګونو خوشی کړي دي او لا یې هم فکر دی چې خوشی کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا خاص انتخاباتو پورې ارتباط ولري. انتخابات لا معلوم هم نه دي، اوس هم معلوم نه دي چې کیږي که نه کیږي.
د افغانستان سترې محکمې ولسمشر ته د کار د غزیدو هغه قانوني واک ورکه او د قانوني کړه دا موضوع، ولی اوس چې ولسمشر کله کله ځینې کارونه کوي ځینې ولایتونو ته ځي مثلا یا دغه د زندانیانو د خوشی کولو اقدام، دا په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو له انتقادونو سره مخ کیږي، آیا فکر کوئ چې دغه سي اقدامات دا سه کارونه دا د اوس محل په دغه سي حالت کې د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دی اړین دي چې باید تر سره شي او کنه رښتیا هم انتخاباتي رنگ لري؟
خبره خدا ده چې په اساسي قانون کې کوم محدودیت ده انتخاباتو ته چې نږدې شي سره او د عین بخوانه رئی جمهور کاندید هموی د سه محدودیت د صلاحیتو په مورد کې هیچ تذکر نشته ده پا اساسی قانون که، او حتی دا ده سر محکمه نه جواز غوختل هم چندان علیم نده یا اونه دا قانون اساسی که ویلچی ویچی اغا ده نظر ورکی پده بانده، ولی چی اغا ماده که کاملا واضح ده چه ترغو پوری با دا رئیس جمهور کارت ادامه ورکی تر تو انتخابات تر سرشی او بل رئیس جمهور معرفی کیگی. نو دا رسم چون کرزی صاحب ایخه او پیل کرده او چه یو قوت زن تخپل پاین حال که چه کاندید و پاین حال که خپل کرنو تا ورکی ده در محکمه نه یو نظر رو گوشت دم ده اگو پا پل پل که کوده. نو قانون اساسی که چه نشته، اما مخالفین ده سیاسی که اولای شید چه دره ماشه انتخاباتو ته پاتې شي او دای که اغایید یو جولجالی ده پاره یو تفاهم مور سره بایدو که او تازیرات پا ده بنده ده عملی کولو ده غشته
مثلا کم کارونه چی رئی جمهور کهی او ده کاندیدان لخوا انتقاد که گیشه ده انتخاباتی کمپاین ده ستاسی په نظر وستاد آیا ده ریختی هم یو چه کمپاینی بنا لری کسنگه؟
یعنی که دوی اغا کلیدی پوستونه ده لوالو مقاماتو او یا والیان حتی پکی روونی سا وزیران او دوی ده انتخابات تا نیجده وقتو که تغییر و تبدیل کهی ده که شک نشته ده چه اخپل هم کاندید وی ده که شک نشته شه ده انسانی غرایز ده رای ده زیاتولو او ده تا ده فعالیت کولو ده پار تاثیر اچولو پا منظور با وی، اما دا کولشی چه ده سیاسی فعالینو دغه محدود کی په دې مواردو کې او فشار دې پیراوړي چې دا کار نه کوي.
د سیاسي چارو کتونکو ودیر صافی و چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د نننۍ څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې وویل چې له زندانونو د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام بولي، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانه خستل شي. په وروستیو کې یو زیات شمیر پسلګونو طالب بندیان د افغانستان له زندانونو د هغه فرمان له مخې خوشی شوي چې افغان ولسمشر د تیر کم کې اختر په مناسبت ورکړی. خو له یوې لنډې دمې وروسته به دا واورئ چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا هم د طالبانو له زندانونو یو زیات شمیر کسان خوشی شوي. یو شمیر په کندوز کې البته دغه خوشی شوي شکایت کوي چې د زندان په موده کې ورسره بد چلند شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له زندانه په دې وروستیو کې آزاد شوي بندیان ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو تورونو او پلمو بندیان کړي وو او د بند په موده کې ورسره ناوړه چلند کړی دی. د کندوز په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو څو زندانونه مات شول او په لسګونو بندیان هم آزاد شول. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
په دې ورستوي کې یو شمیر ملکی وګړي او دولتي کارکونکي د کمانډو ځواکونو په ځانګړي عملیات کې د کندوز ولایت په اختاش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو زندان څخه خوشی شوي دي. خو شکایت کوي چې دغه ډلې له لوري ورسره غیر انساني چلند شوی دی. جمعه خان یو تن له هغو دیارلسونو څخه دی چې د جوزا میاشتې په 28مه د کندوز په اختاش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ژغورل شوی دی. هغه وایي چې د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او طالبانو په نامعلومه تور بندي کړی و. دا چې له نوموړي سره د طالبانو لخوا څه ډول چلند شوی دی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
یو 50 ورځې دلته بندي وم، څه ظلم وسکرجه چې وایې ما باندې وسو، سر مې د مغز د نگانه مات شو او وهلې م راکړل، دومره بندي خانه تېره کړله. موږ نیروي امنیتي نه ډېره ښه مننه لرو چې موږ د دې زندان را خلاص کړو.
نوموړی زیاتوي چې د بند پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا شکنجه شوی او ان وګی ساتل شوی دی.
داسې وخت سوی ده چې ګوډۍ موږ ته نه در رسېدلې. په دغه روزه کې یوه پیاله اوبو باندې روزه نیولې ده او وهل هم پکې تېر شوي، سکنجه هم شوي، بدې خبرې مو اورېدلې دي. دومره سختي په موږ باندې راغلې.
عبدالباقی هم یو له هغو بندیانو څخه دی چې د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې پخوانی جهادي قومندان دی او وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو سره د همکارۍ په تور نیولی و.
دروغ لونګې ګانې تړلې دي چې موږ طالبان استو، موږ ملایان استو. چې ملایا څه قرآن او تشریف کوي نه مني، د تا روزه نه مني، د تا مونځ نه مني. چې مسلمان یې زه کافر یم، موږ روسانو وخت ایجاد کړی، موږ ته کافران وایي، دوی مسلمانان څو.
نوموړی دغه راز زیاتوي چې د بند پر مهال د وسلوالو طالبانو له لوري سخت وخل شوی دی او اوس مهال سم ګرځېدلی نه شي.
وخت د ډوډۍ به دی یو کاسه ډوډۍ به راوړل، دوی خپله ډوډۍ نه لري، خلکو ډوډۍ یو کاسه ډوډۍ راوړي، ټولو ته هغه کوي سینده وخوري او داسې ته به څوک نه پرېښودو. وایي نه د تاسې مونځ کېږي، نه د تاسې روزه کېږي، تاسې د کافر غلامان استئ.
په ورته وخت کې د کندوز والي عبدالجبار نعیمي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دغه شمېر څخه دوه تنه دولتي کارکوونکي دي او پاتې یولس تنه ملکي وګړي دي چې په بیلابیلو تورونو د طالبانو لخوا بندیان شوي وو.
ملکي وګړي په یو باندې په بل باندې په کنټینرونو کې اچول او څوک یې 15 ورځې ساتلې، څوک یې 14 ورځې ساتلې. په دا 15 ورځو کې چې دا خلک یې ساتلې، د دې سره غیر انساني سلوک کړی، د بشر ضد سلوک کړی، ځینې شکنجه کړي، ځینې په ډېرو بد حالاتو کې ساتلې.
بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د دغه ډلې لخوا د بندیانو شکنجه کول ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له زندانونو څخه د بندیانو د خوشي کولو په هدف پوځي عملیاتونو ته زور ورکړی او په پایله کې په سلګونو تنه بندیان د طالبانو له زندانونو څخه ژغورل شوي دي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
لدې مخکې هم د طالبانو په زندانونو او تعقیب خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شو. راپورونو په باب البته د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو دغه راپورونه او دغه اندېښنې بې ځایه بللې وې او هغه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دارت کړې وه او هغه له غرضه ډکه بللې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 صافه او وزي اوریدلای شئ. یو روسی وګړي چې څو لسیزې مخکې په افغانستان کې د کار پر مهال خپل یو افغان همکار څخه پیسې په پور اخیستې وې، په موسکو کې له افغان سفیر څخه غوښتي دي چې د دې پور په پرې کولو کې ورسره مرسته وکړي. په موسکو کې د افغانستان لوی سفیر لطیف بهان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سړي سپارښتنه به پر ځای کړي، خو د هغه دې رښتینی چلند حیران کړی دی. د دې په زړه پورې کیسې جزئیات احمد تکل اوروي.
دیمیتری کوزمیچ د مسکو په څنډو کې د یو ښارګوټي اوسیدونکی په 1908 کال کې په افغانستان کې د پلان په وزارت کې د بودیجې د چارو سلاکار و. کوزمیچ اوس شپږتیا کلن دی، غوږونه یې ناوري، ناروغ دی او په سختۍ سره خبرې کوي، خو تېره اونۍ یې د یوې مهمې خبرې لپاره په مسکو کې له افغان سفیر لطیف بهاند سره د لیدنې وخت وغوښت. ښاغلی بهاند له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې بوډا کوزمیچ څه غوښتل.
دی وایي چې وخت دی اړ شو چې له خپل یو همکار نه چې یارمن تخلص کړي، وایي زما یې نوم نه یادېږي، د پیسې پور کړي. دی وایي چې کله زه دلته راغلم ما دا پیسې د خپل یو بل شوروي همکار په لاس یارمن ته ور ولېږلې، خو څو موده د مخکې کله چې د دغه همکار مړ کېده خپلې کورنۍ ته ویلي و چې دغه سړی پور در رسولی نه ده، هغه سړی خبر کوي. د ډېر نارامه و چې ویلي چې زه نه غواړم پور راوړی مړ شم، او پرله پسې ټینګار کوه که یارمن پیدا شي دا به د ژوند یوه نیکمرغه ورځ وي.
ښاغلی بهاند وایي کوزمیچ د یارمند پور د هغه وخت په حساب په ډالرو اړولی، زر ډالره امانت یې ده ته سپارلی او وایي نه غواړي پور راوړی مړ شي. خو هغه افغان سفیر ته دا هم ویلی دی چې که یارمند ونه موند نو دا پیسې دې په مسکو کې ډیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د لس کلن یرغل پر مهال سلګونه زره کسان مړه، ټاپیان او له هېواده وتلو ته اړ شول، او ډیری افغانان اوس هم پخوانی شوروي د اوسنیو ناخوالو په خاطر ګرم ګڼي. په مسکو کې افغان سفیر وایي د کوزمیچ کیسه چې د لومړی ځل تیره اونۍ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړه له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شو.
هغه پوسټ چې ما کړی و ځینو هېوادوالو د شوروي یا د روسانو منفي اړخونه لټولي وو، خیرا او کنځای کړی. خبره په دې کې ده چې یو انسان څنګه خپل وجداني مسؤلیت ته متحد وي. اوسنۍ زمانه کې داسې کسان ډېر کم پیدا کېږي چې د دېرش کلونه وروسته خپل تعهد وعدې ته پابند وي.
په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وایي دی اوس د یارمند په لټه کې دی، خو که په دې کار بریالی نشي نو د ښاغلي کوزمیچ له سپارښتنې سره سم ده ته سپارل شوې پیسې به په مسکو کې ډیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي.
او په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن د ویست انډیز او د بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. دواړه ټیمونه د انګلستان په تانتون لوبغاړي کې مسابقه کوي. ویست انډیز تر اوسه پورې 134 منډې کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او البته په 15 اوور کې. په پام کې ده چې سبا هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه هیواد انګلستان سره د مانچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی، افغان ولسمشر چې اوس په بریتانیا کې دی، هم ویل کېږي چې د دې مسابقې لیدو ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال هم هلته شته. وروسته به هڅه وکړو چې د نننۍ مسابقې او د سبنۍ مسابقو په باب نور معلومات ترې واورو. ازادي راډیو اوري.
ایمان سلام الدین صدری دا ډیره ضروره ده، دا ځکه د دې لپاره چې دا موږ خپل د ملت یو مشر ټاکل کیږي او دا دیموکراسي خو یو غټه دریچه ده چې موږ ته خلاصيږي تر څو پورې چې دا جنگ او جنجال او دا شان موږ نه کم شي. د دې لپاره دا دولت موږ عوامي شي، نه د زور جنگ سالار او توپک سالار. دې باید کې د کی پروسه او د دولت نه مدا تقاضا ده چې امنیت دی خلکو ته ونیسي او خلکو ته زه خپل دی او کوچنی ورور پاک لورته وایم چې خلک دراش خپل کرونه نه لګولی کسینونه پرشی وی په دغه نږدې وخت کې اتلس کلنې کې نو سټیکر دی ولګی را دي شرای دی ورکی.
زه په دا دومره شفاف نه غنم ځکه چې یو څو مده مخکې مونږ د دې هغه ولی در پولیسي جرګه کې، یعنی هغه شی چې مونږ غوښته هغه سیونه شو نو شاید دا د ریاست جمهور هم دغه شی وسی زمونږ اعتبار خو سل په سلو کې مثلا د چوي د حساب د تذکیرو وي کنه کې د شي چې دی کې بیا ډیر د جالي تذکيري پیدا شي چې سټیکرونه پرې وکل شي او راي واچو شي ایس سل په سلو کې مطمئنه نه نه په تیر انتخاباتو کې نه په
راتلونکي کې
تذکره لرم تذکره کې سټیکر وکل دی هغه مې راي مینه دا ورکړي
خوري قیام الدین دا مې در سره آینده راتلونکي انتخابات کې برخه واخلي د وطن ته مونږ د خپل وطن لپاره بل انتخاب ولرو کنه سره انتخاب لري کنه خو چې انتخاباتونه شي بیا دیموکراسي د سوال لاندې راځي کنه